السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزی یم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ په دغه پروګرام کې چې دویمه نیمایي د یو کلی زرغګونو راډیو ډرامې او ځینو رپورټونو ته ځانګړې ده. په لومړۍ نیمایي کې مهم خبرونه او راپورونه درته لرو. په مهمو راپورونو کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې وروستۍ څرګندونې رد کړې. واشنگټن پوسټ ویلي دي چې ولسمشر اشرف غني په داسې حال کې چې اقتصادی ستونزې زیاتې دي او خلک وزګار شوي دي او همدارس تاوتریخوالی هم دوام لري په لانجو کې راګیر دی. نن د پاکستان د تاسیس اویایمه کلیزه ده. دغه ورځ په پاکستان کې ونمانځل شو په خاصې مراسمو باندې. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي وسلوالو طالبانو ته په وروستیو 24 ساعتونو کې په غورما، جاني خیلو او سیاد ولسوالیو کې سخت تلفات رسیدلی دي. د فاریاب د غورما ولسوالۍ له مرکز نن سهار وسلوال طالبان وایستل شول. په هرات کې د 4500 کورونو چې د طالبانو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې وو برق قطع سوی دی. او نن د پاکستان ولسمشر پر خپلو خلکو غږ وکړ چې په هغه هیواد کې اعتدال او معقولیت ته ځای ورکړي. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست وایي وسلوالو طالبانو ته په وروستیو 24 ساعتونو کې په غورما، جاني خیلو او سیاد ولسوالیو کې سخت تلفات رسیدلی دي. په دغو دریو ولسوالیو کې له څو مودې راهیسې سخت جنگ روان دی. طارق شاه بهرامي نن په کابل کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې وسلوال طالبان نه دي بریالي سوي چې سږ کال د جګړې له شدت سره هم خپل ستراتیژیک هدف ته ورسیږي.
طی 48 ساعت گذشته ما گفته میتونم حملات را که در بالای غرماچ انجام دادن اینا با شدیدترین عکس العمل روبرو شدن و قوی ترین تلفات رو دادن.
د رپورت جزئیات په ورسته په خبرونه کې درته وړاندې سي. د فاریاب غورماچ ولسوالۍ له مرکز نن وسلوال طالبان وایستل شو. د غورماچ ولسوال مولوي عبد الله وافق نن ازادي راډیو ته وویل د ولسوال پر مرکز د ولسوالۍ پر مرکز د هوایي بریدونو له امله وسلوال طالبان تیښتې ته اړ شوي دي. هغه څرګنده کړه چې د غورماچ پر مرکز په بمباری کې لسکونه وسلوال طالبان وشل شوي دي. په هرات کې د 4500 کورونو چې د طالبانو په تر واکمنۍ لاندې سیمو کې وو برق قطع سو. د هرات د برښنا رئیس وحید احمد کامرانی نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د ګلران او ربات سنگي ولسوالیو د زیاتو سیمو کې چې وسلوالو طالبانو هلته واکمني درلوده هره میاشت د برق پیسې ټولولې او سلګونو زره افغانۍ هره میاشت د وسلوالو طالبانو لاسته ورکړې. د شاغلي کامرانی په وینا حکومت پرون د وسلوالو طالبانو د دې مالی سرچینې د بندولو لپاره د ګلران ولسوالۍ د مرکز په ګډون د زیاتو کلیو د برېښنا جریان قطع کړی دی.
عدم پرداخت صرفی های برق توسط بعضی از افراد زورمند و بخصوص ساعات تحت تسلط طالبان، ما مجبور شدیم که برق ولسوالی گلران به طور مکمل به شمول مرکز ولسوالی گلران قطع کنیم. از دیروز برق قطع شده و همچنان هبته غیریه ولسوالی رباط سنگی. تقریبا نشه هر دوره 400 یا الی 500 هزار افغانی به جیب طالبان میره.
شغلی کامرانی ویل د ګلران ولسوالۍ د ټولو سیمو په کوشکر باتسنګي کې د ولسو کلیو برق قطع سوی دی. د هغه په وینا وسلوالو طالبانو ته هر میاشت له 3500 افغانیو عاید ورته. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې تر دې وروسته وسلوالو طالبانو تیر شپه د برېښنا و پایوال وزوله او هرات ښار ته د ترکمنستان د برق جریان قطع کړی دی. خو د هرات والی ویاندي ویلي چې دوی به د برېښنا پر پایو او موسو د وسلوالو طالبانو د حملو مخنیوی وکړي. نن د یو خپلواک هیواد په توګه د پاکستان د تشکیل او یایې مکلی زده. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د هغه هیواد ملي بیرغ پورته کړ. په دې مراسمو کې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د چین د صدر اعظم مرستیال وانګ یانګ هم حضور درلود. د پاکستان ولسمشر یو شمېر وتلو پاکستانیانو ته افتخاري مډالونه ورکړل او خلکو ته په وینا کې وویل
پتن عزیز کو آج جن چیلنجوں کا سامنا ہے
دا وای کوم ستونزو ته په پام کې زموږ ګران هیواد په دې ورځو کې ورسره مخامخ دی. مهمه ده چې مسایلو ته له احساسي او جذباتي دیده پرته په هیواد کې وکتل شي او په هیواد کې اعتدال او معقولیت ته ځای ورکړ شي. په 1948 میلادي کال کې د هند لوی وچې د برتانوي ځواکونو تر وتلو وروسته د اگست 14 نیټه پاکستان د خپلواک هیواد په توګه اعلان شو. د امریکا د لوی درستیزانو د ګډي کمیټې مشر جنرال جوزف دانفورد د جنوبي کوریا رهبری ته ویلي چې متحد ایالات تیاری لري چې خپل ټول پوځي توان د شمالي کوریا په وړاندې په دفاع کې ولګوي. جنرال دانفورد د جنوبي کوریا په پلازمینه سیول کې د هغه هیواد له ولسمشر مون جای اون او د هغه هیواد له لوړ رتبه پوځي مشرانو سره کتلي. د امریکا د پوځي وویان کپتان دارین جیمز ویلي چې جنرال دانفورد ټینګار کړی چې د شمالي کوریا د بلستیک میزایلو سیستم او د اټومي وسلو پروګرام ټول نړیوال ټولنې ته ګواښ پېښولی سي. په همدې حال کې نن د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی اون د جمهوری ریاست د لوړ رتبه کارکونکو په غونډه کې وویل دا وایي زه باور لرم چې د امریکا متحده ایالات په اوسنی وضعیت ته په کراري او مسؤلانه زموږ له دریځ سره مساوي ځواب ورکړي. د جنوبي کوریا ولسمشر ټینګار وکړ چې په کوریاګانو کې باید نور جنګ ونه سي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org لوستلای شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست د واشنگتن پوسټ وروستۍ څرګندونې چې ګواکې ولسمشر په لانجو کې گیر ده رد کړي.
کوم ځای چې د انحصار موضوع ده په بشپړ توګه غلط بیانی ده. د افغانستان جمهور رئیس په هیڅ ډول سیاسي انحصار کې نه دی راګیز.
په همدې اړه باندې د کارپوهانو نظریات هم درته خبرو او اوري چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وي په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د کارمندنې کچه ټیټه او د بیوزلۍ کچه پورته شوې ده. نن د پاکستان د تاسیس او یایمه کلیزه ده. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ټول یووالي ته وبلل.
مختلف نظام ہے حکومت کا تجربہ کر چکے ہیں
پدی ملک کے دو مختلف طرز حکومت تجربے وشوی پکار دا چ دو توندے نکار اخستو پ زائد د تیرو وختونو دو تجربو نڅ زد کلو وکړو.
د پروگرام په دوی منی مای کی هم یو برخه د یو کلی زرغونو رادیو ډرامې ته ځانګړی ده. رازو لمړی مطلب ده. د افغانستان جمهوریت ریاست هغه سرګندونې رد کړې چې ګواکې ولسمشر محمد اشرف غنی په بیلابیلو ستونزو کې گیر ده. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکلي ولسمشر غنی د ناامنۍ ترڅنګ د مخ په زیاتېدونکې بیکارۍ او سیاسي فرصت طلبۍ په ستونزو کې ایسار ده. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي یو شمېر سیاسي کړۍ شته چې ولسمشر محمد اشرف غنی محاصره کړی ده. اکرام الله اکرام په دې اړه له کابله دغه رپورټ را لېږلی.
د افغانستان جمهور ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل ټولو قانوني صلاحیتونو څخه په استفادې د ولس او حکومت په خدمت بوخت دی. د جمهور ریاست مرستيال وی نجیب آزاد دوشنبه پورز ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان په اړه د واشنگتن پوسټ ورسپانې د ورستۍ غنی د وی مقاله حق ټکی رد کړ چې ګوند افغان ولسمشر په سیاسي سنزو کې راګیر دی. خاغلی آزاد ویل په هیواد کې سیاسي مخالفتونه او د نظر بیلواله موجود دی خو په وینا د په دې معنی نه ده چې ګواکې ولسمشر دی سیاسي انحصار شوی وي.
کوم ځای چې د انحصار موضوع ده په بشپړ توګه غلط بیانی ده. د افغانستان جمهور رئیس په هیڅ ډول سیاسي انحصار کې نه دی راګیز، بلکې هغه د قانون پر اساس افغانستان د حکومت او په کل کې د ټول دولت مشرتوب کوم قانوني صلاحیتونه چې لري هغه د په واک کې دي او یو څه د وطن او د ولس لپاره په ګډه اخیستو کار کوي.
ښاغلی آزاد دا مني چې ناامني شته او بیکاري زیاته شوې خو په وینا حکومت هڅه کوي چې دا ټول ستونزې هوارې کړي. دا هم ویل چې راتلونکي میاشت په ځوانانو ته د کارموندنې په هدف نږدې 8000 بستونه اعلان شي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگتن پوسټ امریکایي ورسپانې په خپل وروستۍ غاڼه کې په یو مقاله کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د نورو ستونزو ترڅنګ په سیاسي ستونزو کې هم راګیر دی. ورسپانه لیکي چې د ولسمشر غنی حکومت د ولسی وګړو په خوندي کولو او دوی ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې پاتې راغلی دی. ورسپانه همدا مسایل په افغانستان کې د خلکو د مخ پر زیاتېدونکې ناخوښۍ، قهر، ناهیلۍ او د سیاسي فرصت طلبۍ لاملونه ګڼلي دي. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي ولسمشر له خپلو صلاحیتونو له حد زیات کار اخیسته او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی. په مقاله کې دا هم راغلی چې دغه وضعیت ته په پام سره په وروستیو دوو میاشتو کې یو شمیر نوي ائتلافونه هم جوړ شوي دي. د مقاله د لیکوال په باور افغان ولسمشر باید سمدستي اقدام وکړي، اغیزمن اصلاحات رامنځته او خپل نازک او بې ثباته حکومت ته مشروعیت ورکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی بیا دا مني چې افغان ولسمشر د ځینو سیاسي کړیو په انحصار کې دی او له ولسی لري ساتلی دی. د دغه جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي ازادي راډیو ته وویل
ولسمشر متاسفانه چې یو نیم شاسو یو نیم کړی دا سیستم چې ولسمشر د نشي ما حصره کړی دا، او حتی دوی نه غواړي چې ولسمشر باید ولس سره
د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د افغان ولسمشر د مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایي رئیس د دوهم مرستیال حاجي محمد محقق او د بلخ د والي عطا محمد نور په ګډون د افغانستان د ژغورنې په نوم یو ائتلاف رامنځته شوی چې ائتلاف کوونکو په خپلو خبرو کې پر حکومت او حکومتي مشرانو توند انتقادونه کړي دي. دغه شان د پخواني حکومت د کابینې د یو شمېر مهمو غړو او چارواکو په ګډون د افغانستان د خلکو د ملي محور په نوم یو بل ائتلاف هم رامنځته شوی چې دغه ائتلاف هم په حکومت کې د جدي اصلاحاتو دراوستو غوښتنه کړې ده.
و موریدل چې د افغانستان جمهوری ریاست د واشنگتن پوسټ ورسته څرګندونې رد کړې دي. واشنگتن پوسټ ویلي و افغان ولسمشر د ځینو کړیو لخوا محاصره ده، البته اقتصادي او سیاسي ستونزو ته په کتو. خو یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان د واشنگتن پوسټ دغه څرګندونې د افغانستان په ګټه نه بولي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل په حکومت کې ستونزې شته خو دغه ستونزو د لمنځه وړلو لپاره باید په ګډه هلې ځلې وشي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام له ښاغلي استاد ساپی سره مرکه کړې او په سر کې ترې د دې ورځپاڼې د څرګندونو په اړه پوښتنه کړې.
واشنگتن پوسټ لازم نه وا چې داخلي انعکاسات د افغانستان نه یا د ځینو ګروپونو یا د دغو یو شمېر خلکو دوی دا ډول یو ارزیابي وکړي چې هغه آینده حیثیت ته و اقتدار د دې دولت ته دلته په داسې حال کې چې د نړیوال تروریزم په ضد جګړې باندې لګیا دی یو صدمه ورسوي. دا د امریکا په ګټه هم نه ده چې دوی دا خبره کوي او د افغانستان په ګټه بله ده، یو منفي پروپاګاند په نشر راغلی ده.
نو وروستیو نامنیو ته په کتلو سره چې بیلابیلې ولسوالۍ سقوط کوي، تاسو فکر نه کوئ چې د نامنۍ او خصوصا د بیکاری د زیاتېدو په اړه د دوی دا خبرې د رښتینې ووسی؟
یعنی کومه خپل مونږ نه تحلیل غوړي څوک د وطن هم دا انتخابات شته دي، دا کاریګان شته دي او دا څه وایو چې هغه قدرت او توانایی د فکري رژیم د لیدرشپ په افغانستان کې ډېره پورته نه دی چې دا مسایل حل کړي، بلکې دوی په دې کړو کې چې جریان لري که دا دوام وکړي نو حکومت سقوط ته هم مواجه کېدلی شي.
واشنگتن پوسټ وایي چې افغان حکومت د عامو خلکو په خوندي کولو او خلکو ته د کاري فرصتونو په برابرولو کې پاتې راغلی. ستاسې نظر په دې اړه څه دی؟
نو دا خو یو واقعیت دی چې پاتې راغلی دی. 10 میلیونه نفوس دی، په 10 میلیونه نفوس کې چې وضع د زراعت هم خرابه وي، سم نیمایي خلک یا د 60% خلک اخلن دا بیکاره دي، بیروزګاره دي.
واشنگتن پوسټ وایي چې ولسمشر له خپلو صلاحیتونو له حد زیات کار اخیسته او مختلفو نظریو ته پام نه دی کړی. تاسې دا منئ؟ فکر کوئ چې همدغه څه ده؟
دیکھیږي سره موافق نه یم، ولی چې ولسمشر ډېر دومره حاکمیت او استقلالیت هم شخصي یعنی پرسونل ځانته نه لري چې دی هر څه په خپل سر وکړي یا کولی وشي یا بل چا ته حق ورنه کړي. دوی سره شریکان شته دي، د همغه ملي وعده د حکومت د راوسته منځته راوستلو له لحظې نه تر اوسه پورې هر یو ترې نه حق اخیستی دی او دی هم په خپل حق باندې قانع دی او کار مخکې روان کړی دی.
د ازادي راډیو د خبريال اکرام الله اکرام مرکم او د پانتون له استاد او سیاسي چارو کارپوه غلی ودیر صافي سره وریدله. هغه د واشنگتن پوسټ رسپانی ورسته څرګندونې د افغانستان په ګټه ونه بللې او وی ویل چې باید په ګډه باندې د ستونزو د حل لپاره هلې ځلې وشي. واشنگتن پوسټ ویلي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ستونزو کې ګیر دی، سیاسي او اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او د بیکارۍ کچه هم ډیره زیاته لوړه تللې ده.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غواګي است. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وی په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د کارمندنې کچه ټیټه شوې او بیوزلۍ هم زیات شوې ده. دا خبر د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د کار او ټولنیزو چارو ولایتي رئیسانو ته د دغه وزارت د نوې پالیسیو د تشریح په سیمینار کې وکړه. د دې خبر اوس مهال په هیواد کې څه کم 2 میلیونه خلک وزګار دي او د دولت اړوند وزارتونه دنده لري چې د ستونزې حل ته د کار او ټولنیزو چارو وزارت نوې کړنلارې او پالیسۍ پلي کړي. په دې اړه باندې خان محمد سیم یو ریپورت را لېږلی دی.
د افغانستان د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو وزارت وایي چې له 2014 میلادي کال راوروسته کله چې د بهرنیو ځواکونو اکثریت له هیواده ووت، په هیواد کې د بیکاری او بیوزلۍ کچه لوړه شوې ده. دا خبره د دغه وزارت سرپرست فیض الله زکی د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یاد وزارت اړوند ولایتي رئیسانو ته د کارموندنې په برخه کې د نوو پالیسیو د تشریح کولو په سیمینار کې وکړه.
ارقام بانک جهانی نشان میده که نیروی مستعد به کار افغانستان 8.5 میلیون است.
د نړیوال بانک شمیره ښیي چې په افغانستان کې د کار وړ ځواک 8.15 میلیونه دی، چې 6.6 میلیونه یې په کار بوخت او 1.9 میلیونه یې یا بشپړ وزګار او یا دا چې دایمي کارونه نه لري.
خاغلی زکی وویل دا ستونزه له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو له لیږد سره سم رامنځته شوې ده. د بوبل دغه وضعیت د خارونو په پرتله په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې په کارګرو ډېر اغېز کړی دی. د بوبل شته ستونزې ته په کتو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارموندنې په برخه کې نوې پالیسۍ ترتیب کړي چې له اړوندو وزارتونو او خصوصي سکتور سره به یې شریکې کړي. د هیله وخوده چې دغه ارګانونه له دولت سره د شو تفاهم لیکونو له مخې د کارموندنې په برخه کې نوې پلانونه ترتیب او عملي کړي. افغان کارګر هم په دغه هیواد کې له وزګارتیا شکایتونه لري. د زبیح الله په نوم یو تن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کار نه ولا دا باید مونږ ته فابریکې جوړ سي چې مونږ په کې کار وکړو. دا خوزګاري خلاص پر تربلې ذاتی کې نامنی شرازي نو کاروبار هم کمیږي. مونږ خواهش دی چې مطلب مونږ ته کار پیدا کی، دا شرکتونه جوړ سي، فابریکې چې مونږ ځوانان په کار وکړو.
کارپوهان وایي حکومت باید خصوصي سکتور پیاوړی کړي چې د کار په لټه کې ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي. د دغه کارپوهانو له ډلې تاج محمد اکبر ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ حالت کې دولت نشي کولی چې کارموندنه پیدا کړي ولې چې دولت محدودیتونه لري. نو دې خاطر چې اقتصادي وده او پرمختیا کې تقویه شي یا په اصطلاح پرمختګ وکړي دولت مکلفیت لري تر څو چې خصوصي سکتور پانګه اچونه او حمایت او ملاتړ وکړي. یعنی اړین کار ده هم اقتصادي وده او پرمختیا رامنځته کیږي او هم په اصطلاح کارموندنه رامنځته کیږي.
خاغلی اکبر دا هم وایي نامنی تر ټولو لویه ستونزه ده چې د پانګونې مخه نیسي. دا ټینګار کوي چې دولت د سولې او ثبات ته هڅې زیاتې کړي چې خصوصي سکتور په ډاډه زړه فعالیت وکړي. خو دولت تل ویلي چې د سولې او ثبات راوستلې په لومړیتوبونو کې دي، سو پراختیایي پروژو، پانګو اچونو او داسې نورو فعالیتونو ته زمینې برابرې شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
ازادي راډیو ته غواګي است. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د کونړ والی وایي د دولت وسلوال مخالفین کوښښ کوي چې په دولتي ودانیو بریدونه وکړي. دا وایي په دغه بریدونو سره ټولګټي پروژې زیانمنېږي، پلونه، سړکونه، ودانۍ هم ویجاړېږي. په دې اړه باندې روح الله نوري ریپورت را لېږلی.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وی غونډه ته ویل وسلوال مخالفین هڅه کوي چې په کونړ کې پلونه سرکونه او نورې ټولګټې پروژې ویجاړې کړي. والی ویل جنگ پردې دی، د پردیو د ګټو د پاره د هغوی په اشاره تر سره کیږي، خو ځین پکې افغانانو ته رسیږي. هغه له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې د پردیو د ګټو د پاره ځانونه قربانی نه کړي او باید د سولې لاره خپله کړي او له جنگ لاس واخلي.
جنگ پردی دی، د پردیو په اشاره دی، د پردیو د اهدافو دپاره چې پنځه بېوزله د کونړ با غروره او فقیر ولسونه به وکړی اب یا بېکوره کا یا به ورته ملکي تلفات زیان واوړي ادینا چا په بل لاس سره ونه ونلی. هغه مخالف باندې کوم چې هیڅ په بل لاس سره نه ونلی، په اوله قدمه کې دا چې په تمام ونه د افغانستان مسلح قوتونه د دغه ولس په حمایت باندې د دوی مقابلې ته د دوی ځپلو ته چمتووالی.
د کونړ اوسیدونکو هم له وسلوالو ډلو غواړي چې لومړی د جنگ او جګړو څخه لاس واخلي، په سوله کې خپل ژوند تیر کړي او که بیا جګړې ته دوام ورکوي باید د ټولګټو پروژو د لمنځه وړلو او وطن ویجاړولو څخه ډډه وکړي.
مې ګوهر سپیدې ډېرې داسې ځایونه موږ لیدلې دي چې هلته ټولګټو پروژې پلي نه شولې، هغه خلک ډېر پښیمانه دي چې کاش موږ دغه ټولګټو پروژو ته مقور کړی وای چې زموږ په سیمو کې پلي شوی. په کار ده چې دغه ساتو دا ټول افغانانو دنده ده او اورونه مهله دا چې دغه سورانکاری کړنی تر سره کې خیر دی. دغه ټولګټي پروژې دی په د باندې سپینګیر ازي ځوان زی په د باندې سیاسر ازي دغه هیواد پرې د چې ترقی او پرمختګ وکي او غوښتنه مې دا چې راځي پر ځای دی چې تخریب ګولان کو وی ساتو او نوې پروژې چې عمل کیږي دغه ملاتړ وکړو.
که څه هم چې د دولت وسلوالو مخالفینو د چارواکو د نوو داوو پاړه څنګه دی ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې دوی به نه یوازې دا چې د ټولګټو پروژو د عملي کولو مخنیوي به نه کوي بلکې ساتنه به هم کوي. سمو د وړاندې د کونړ امنی قومندان ازادي راډیو ته ویلي وو پاکستانی پوځیانو چې د ډیورن فرضي کرخي اخوا ته د ګډو پوځي عملیاتو په نوم کوم پوځي خوځښت پیل کړي، د افغان دولت وسلوال مخالفینی د ډیورن فرضي کرخي دی اړخته راړولي او دغه وسلوال غواړي چې د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو او مرکزونو بریدونه ترسره کړي، خو دوی زپلو او د بریدونو شنډولو ته پوره چمتووالی لري.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګست. پاکستان نن د خپل تاسیس او خپلواکۍ د اویایم کلیزې د لمانځلو مراسم په اسلام آباد او څلورو ایالتونو په مرکزونو کې د توپونو په ډزو سره پیل کړل. د خپلواکۍ د کلیزې دغو مراسمو ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوې دي او هغه داسې مهال ترسره کیږي چې په دغه هیواد کې څو ورځې وړاندې د یو بل ملکي حکومت صدر اعظم نواز شریف له قدرت لیرې کړای شو. تر اوسه 15 ملکي حکومتونه په دغه هیواد کې نه دي توانېدلي چې خپله دوره پای ته ورسوي. د پاکستان د تاسیس را په دې خوا په اویا کلونو کې پوځ تقریبا نیمایي وخت د دغه هیواد ځواکمن پوځ واګي په لاس کې درلودي. نور تفصیل نوریاس نوري اوروي.
پاکستان نن د خپل تاسیس او خپلواکۍ او یو مکلی زلمانځي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د هغه هیواد ملي بیرغ پورته کړ. په دې مراسمو کې د پاکستان د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او د چین د صدر اعظم مرستیال وانګ یانګ هم حضور درلود. وروسته به د پاکستان ولسمشر یو شمېر وتلو پاکستانیانو ته مډالونه هم ورکړي. په 1940 کال کې د هند له لوی وچ د برېټانیا تر وتلو وروسته پاکستان د اګست په 14 نیټه خپلواکي اعلان کړ چې د شلمې پیړۍ تر ټولو خونړې شخړې رامنځته کړې. ویل کېږي په دغو شخړو کې به دواړو خواو ته 1 میلیون وګړي وژل شوي وي. د پاکستان رقیب هند بیا سبا د اګست په 15 د خپل خپلواکۍ او یو مکلیز لمانځي. فرانس پرس اژانس اویا کاله مخکې د هند لوی وچې د جلاوالي ځینې مهمو ټکو ته کتنه کړې ده. برېټانیا له 1950 کال وروسته د 190 کلونو په مخه پر هند لومړی د ختیځې هندي کمپنۍ او وروسته د شهزاده له لوري واکمني چلولې. کله چې په 1940 کال کې برېټانوي هند اویا کاله مخکې په دوو برخو وویشل شو، شاوخوا 400 میلیون وګړو پکې ژوند کاوه. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان نن نږدې 200 میلیون، هند 1340 میلیون او بنگلادیش چې وروسته له پاکستانه جلا شو 130 میلیون وګړي لري. کله چې پاکستان له هند ځان جلا او خپلواکي اعلان کړه ورپسې شخړې ونښتې چې اټکل کېږي 1 میلیون وګړي به پکې وژل شوي وي. ویل کېږي د جلا کېدو په تړاو شخړو کې په دواړو خواوو کې پر 83,000 ښځو او نجونو جنسي تېری شوی دی. 45 میلیون وګړي له یوې سیمې بلې سیمې ته کډه شول. هندوان او سکان د پاکستان له خاورې هند او له هند هم بلې غاړې ته مسلمانان کډه شول. په یوه ورځ کې له پاکستانه هند ته د کډوالو په یوه کاروان کې 4,00,000 کسانو چې زیاترو یې پلی مزل کاوه تلل. د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته هند او پاکستان په خپلو کې درې جګړې وکړې چې دوی د کشمیر د لانجې پر سر وې.
ومره دل چې پاکستان نن د خپل تاسیس او خپلواکۍ د اویایمې کلیزې په مناسبت یو لړ مراسم ترسره کړل په مرکز اسلام آباد او سلورو ولې ایالتونو کې د توپونو ډزې وشولې. صدر اعظم شاهد خاقان عباسی او ګڼو نورو مشرانو په تیر بیا ولسمشر ممنون حسین خلک یوالي ته راوبلل. په همدې اړه باندې د زیات تحلیل لپاره د آزادی اروپا راډیو د مشال څنګ له ایډیټر داود خټک سره مخکې خبرې وکړلې او لومړی مې دا پوښتنه ترې وکړه چې په پاکستان کې دغه د خپلواکۍ او تاسیس ورځ په داسې حال کې نمانځل کېږي چې ګڼ سیاسي تحولات رامنځته شوي دي، نتیجه به یې څه وي او دغه ورځ څنګه حال کې نمانځل کېږي؟ ښاغلی خټک وایي
د هند او پاکستان د ازادۍ د ورځې چې هر کله منځل کېږي نو دا دواړه هیوادونه یو بل ته خپل زور ښایي. پاکستان بیگا خپل زور او خیلو لکه د واګا په پوله باندې د هند سره چې کومه د پاکستان پوله د په پنجاب کې غیته واګا وای د واګا په پوله باندې دی یو لوی تقریبات جوړ کړی والته یو جشن او یو میله و بیگا د شپې 12 بجو نه ډیر نه وخت پورې داسې روانه و او هند به نن هم د خپل زور خینو د ازادۍ د ورځې اوس داسې یو حال تر رسیدلې چې دا یو بل ته فوجي قوت او پوزي زور خیلوي سو پوري چې د سیاسي حل زلو تعلق ته عام حالاتو کې خو ټول ګوندونه او ټول سیاسي پوزي سمره چې دی اغي د یووالي یو خودنه کوي خلکو ته خای چې مونږ یو یو. خو کبيګا مونږ ګورون د عمران خان او شیخ رشید د دی یو لوی جلسه و په پینډه کې او الته کې هم دی د نواز شریف په ضد باندې غوښونه وکول دی وړاندې نواز شریف هم غوښونه کړي نو دا سم معلوميږي چې د ټولنه یعنی د سیاسي
خپل منځ کې د خلکو حالات اوس د کړکیچونه چرامې شي خپل خلک په څه حال کې دی، مایوس دي، څه رقم حالت کې دی، ځکه چې په خوابه جشنونه او خلکو هم کله کله دغه سي جشنونه کول دي تاسیس د ورځي یا د خپلواکۍ د ورځي په خاطر باندې.
بده خبره ده چې په پاکستان په سیاست کې چې دا اوس کم حالات را منځته شوي دي نو د دې سره خلک ډیر زیات تقسیم شوي دي. په دې کې یو تقسیم مخې ته راغلی دی او هغه تقسیم تر دې حده چې د ازادۍ د ورځې هم هغه خلک یو کړی نه دي. دویمه خبره دا ده چې پاکستان کې چې کله د ازادۍ ورځ راځي نو لکه څنګه چې ما په سر کې تاسو وی چې دا د ازادۍ د ورځ زیاتره د پوزي قوت د مظاهرې یو ورځ وي نو خلک همیشه د پاکستان سمره ټلویزیون چینل لکه تاسو وګورئ پاغه باندې به د پوز ترانه نشر کیږي، پاغه باندې به د پوزیانو تصویرونه وي، دا غي عکسونه به وي باندې د سیاستوالو پیغامونه ډیر کم تاسو ته مخه تراشي. خو باید زه وایم چې د دې ازادۍ پورس باندې چې پاکستانیان سمره پاکستانیانو کې تقسیم رامنځته شوی دی، سمره د یو بل نه لريواله د سیاسي سوچ په بنیاد باندې رامنځته شوی دی، داسې چرته مخ کې نه
پوز مضبوطوالي ته اشاره وکړه. پرون نواز شریف بیا یو غواخو او د انقلاب رامنځته کولو خبر وکړه، پوز هم تر انتقاد لاندې ونیو. فقط لاند کوی چې په داسې حال کې به کېدای شي نواز شریف هم په خلکو کې ډیر زیات نفوذ ولري، څه به کیږي بل اخر پوز به مناسب قوت پات کیږي او لکه سبا متزلزل کیږي؟
نواز شریف چې هغه د مرکزی پنجاب سره تعلق لري او همیشه دا غنل کیږي چې د مرکزی پنجاب خلک د پوز په څنګ باندې د پوز تر څنګ ولاړ وي، خاص کر نواز شریف. خو د نواز شریف لخوا دا قسم بیانونه راتلل دا یو خه علامت نه دی. دا د پوز او د مرکزی پنجاب کم چې د پوز ګړ دی دا غي ترمنز یو طریقې سره یو تقسیم دا خینو دا یو خه علامت نه دی.
ازادي رادیو ته غوږیست د ازادي اروپا رادیو د مشال څنګه ایډیټر داود خټکو چې د پاکستان په وروستیو حالاتو باندې لمونږ سره خپل نظریات شریک کړل. په سیمه کې پاتې کیږو، یو جالب راپور تاسو ته اورو. هغه دا چې په هندوستان کې د پخوانیو پاچاهانو بې شمېره ماڼۍ پاتې دي، خو د امید بهون په نوم په راجستان کې یو ماڼۍ ولې مشهوره ده؟ ملالۍ بشیر جزئیات اوروي.
د هندوستان د ډیموکراسي اول سیزی کیږي او په دغه هیواد کې شاهي ماڼۍ مخ پر وته دي.
د 1944 کال په دوبی کې د امید بھون مانی په پرانستغوند کې د ګډون لپاره د شاهي کورنۍ سلګونو کسان راټول سول. دا مانی ل ډبري جوړ سوی و چې د هندستان په جودپور کې ده او د خپل ډول اخیری مانی ده. درې کاله وروسته هندستان له استعماري واکمنۍ څخه آزاد سو او تر 500 زیات دولتونه چې د خپلواکو مشرانو لخوا اداره کېدل له ناڅرګنده راتلونکي سره مخامخ سول. دغه دولتونه د وخت په تیریدو سره له منځه ولاړل، خو هغه کورنۍ چې د امید بھون ماڼۍ یې جوړه کړې وه اوس هم پر هغه حال ده او غواړي د دې ماڼۍ یوه برخه هوټل کړي. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې په دغه ماڼۍ کې 324 خونې یا کوټې دي او د نړۍ له تر ټولو غوره ماڼیو څخه ګڼل کېږي. د وایسرای کور په نوم فلم کې هم دا ماڼۍ کارول سوې ده. په دغه فلم کې د برطانوي امپراتورۍ اخیری او خونړۍ ورځې انځور سوي دي چې په نتیجه کې یې په 1947 کال کې پاکستان جوړ او له هندوستانه جلا سو. دا ماڼۍ په راجستان کې ده چې د خپلو لاسي توکو لپاره مشهور دی. ماڼۍ د راجا امید سنگ په نوم نومول سوې ده.
ازادي راډیو ته غواګست په همدې سره رسیږو د پروګرام نیمایي برخې ته. لومړی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي په افغانستان کې د سیاسي اختلاف او بیلابیلو نظرونو موجودیت د دې معنا نه لري چې په دغه هیواد کې ولسمشر تر سیاسي انحصار لاندې دی. د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر ویان نن ازادي راډیو ته د واشنگتن پوسټ یو رپورټ په اړه وویل چې د سیاسي انحصار خبره غلطه فهمي ده. د افغانستان د ملي دفاع او د وزارت سرپرست نن لازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې وسوالو طالبانو ته په تیرو څلورو شپږو ساعتونو کې په پوځي عملیاتو کې سخت زیات زیان رسیدلی دی. طارق شاه بهرامي وویل چې وسوال طالبان د جګړې له شدت سره هم نه دي توانېدلي چې خپل ستراتیژیک هدف ته ورسیږي. د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ له مرکز څخه نن وسوال طالبان وایستل شول. د غورماچ ولسوال مولوي عبدالله وافق نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ پر مرکز د هوایی عملیاتو له امله وسوال طالبان تېښته تر سوي دي، خو خبرداری ورکړ چې کسیمې ته زیاته مرسته ونه رسیږي. د ابګرمک او کمپچنایي په سیمو کې پوځي پوستې شایي له خراب وضعیت سره مخامخ شي. د پاکستان خلک نن د هغه هیواد د تشکیل او یایمه کلیزه لمانځي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین نن په اسلام آباد کې په ځانګړو مراسمو کې د خپل هیواد ملي بیرغ پورته کړ او خپلو خلکو ته یې وویل چې په خپل هیواد کې اعتدال او معقولیت ته ځای ورکړي. او د بورکینا فاسو په پلازمینه کې نن په تروریستي حمله کې د چارواکو په وینا لشتلجه 13 تنه وژل شوی دي او ګنشمیر نور زخمیان دي. د بورکینا فاسو حکومت ویلي چې حمله پرون ماښام ناوخته پیل شوه. د حمله هدف یو ترکی رستورانت او د حمله د ټولو قربانیانو هویت لا نه دی څرګند.
د خبرونو تفصیل په ویب پاڼه باندې کتلای شئ. www.azadiradio.org موږ آدرس ته. اوس هم مرزی احمد زئی ته وغوښتو چې د سپورت نړۍ خبرونه چمتو کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي ځوان لوبغاړي راشد خان د سی پی ایل لیګ یا د ویس انډیز د کورنۍ تجارتي سیالۍ په لړ کې په لومړي ځل د غوره لوبغاړي ایوارډ خپل کړ. تیر شپه د دې سیالۍ په لړ کې د امازون او سټار لوبډلو ترمنځ سیالي ترسره شوه چې راشد خان په ټاکلو څلور اورونو کې د سټار لوبډلې دوه لوبغاړي وسوځول او نهه منډې ورکړې. یاده سیالۍ چې د ویس انډیز په ډیرن سمی ملي کرکټ لوبغالي کې وشوه، د راشد خان دوی د لوبډلې په بریا پای ته ورسیده. تجارتی سیالی کې د راشد خان تر څنګ بل افغان لوبغاړی محمد نبی هم لوبیږي چې تر دې دمه یې خبرتیا ښودلې ده. د افغانستان د تکواندو د آی ټی ایف لوبډله د آسیا کپ دریم پړاو سیالۍ کې د ګډون په هدف نن د تاشکند پر لور روانه شوه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې دغه سیالۍ په بیلابیلو وزنونو کې د ځوانانو، تنکې ځوانانو او لویانو ترمنځ په انفرادي او ګروپي ډول ترسره کیږي. د افغانستان په دغو سیالۍ کې د وروزونکو په ګډون د تکواندو لس کسیزه لوبډله ګډون کوي. د آسیا کپ دریم پړاو سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر 13 تر 14 د ازبکستان په کوربتوب سرکېږي. د دونی وردا چې په 2012 میلادي کال کې د افغانستان د تکواندو لوبډلې په دغو سیالۍ کې ګډون کړی وو او پکې اته د سپینو سرو او درې د برونزو مډالونه اخیستي وو. او د اسپانیا د سوپر کپ فوټبال سیالۍ په لړ کې تیر شپه ریال مادرید بارسلونا ته په خپل کور کې 3-2 پر وړاندې ماته ورکړه. دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 12:30 بجې د اسپانیا په نیو کمپ استډیوم کې پیل شوه. د دغو دواړو لوبډلو ترمنځ به بله لوبه 3 ورځې وروسته د اګست په 12 نیټه ترسره شي. دغه لوبه د ریال مادرید په کور یعنی سانتیاګو برنابو په استډیوم کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
سپورت نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼې باندې لوستلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وایي په تیرو 48 ساعتونو کې وسلوالو طالبانو ته په غورماچ، میرزا ولنګ او جانخیلو کې درنه تلفات اوښتي. طارق شاه بهرامي په یوې ځانګړې مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې د یادو سیمو د بیرته نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. په ورته وخت کې ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د وسلوالو مخالفینو د ځپلو تر څنګ حکومت باید د خلکو امنیت هم ټینګ کړي. وصل وصال د طارق شاه بهرامي د افغانستان دفاع وزارت د سرپرست ښاغلي بهرامي مرکه اوریدلې او په اساس ریپورت جوړ کړی چې همدا شپه د کابل په سټوډیو کې د موږ ته جزئیات اوروي. مهرباني.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي په روان کال کې وسلوال مخالفین خپل هیڅ ستراتیژیک هدف ته نه دي رسیدلي. طارق شاه بهرامي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که وسلوال مخالفینو یو شمېر پوسټې ولسوالۍ نیولې نو افغان ځواکونو ترې بیرته نیولې دي. ښاغلي بهرامي وایي په تیرو 48 ساعتونو کې د دولت وسلوال مخالفینو ته د فاریاب په غورماچ، د سرپل په میرسولنګ، د پکتیا په جنیخیلو او د بدخشان په تګاب کې درانه تلفات اوښتي. تاسویل شم چې په 13 ساعتونو کې کوم عملیات چې په غورماچ کې د دوی لخوا ترسره شوي له شدیدترین عکس العمل سره مخ شوي او درانه تلفات لیدلي. دا شان کوم جنایت چې دوی د سیاد ولسوالۍ په میرسولنګ کې ترسره کړ زموږ د درنو هوایي حملو لاندې راغلل او اوس مهال د دې سیمې د بیرته نیولو لپاره زموږ عملیات دوام لري. خغلی بهرامي وایي افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي سو لاله سبتل سیمه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د پداسال کې چې د فاریاب ولایت سیمه ایزو چارواکو پرونو ویل چې د دې ولایت د غورماچ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوه. د ولسوالۍ تیر کال هم د طالبانو په لاس سقوط شوی و چې فاریاب ته د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم له سفر وروسته طالبان بیا په شاوتم بول شول. د سرپل د سیاد ولسوالۍ د میرزولنګ کله هم د سورزو رئیس د وسلوالو طالبانو ول کې لاندې ده. وسلوالو مخالفینو میرزولنګ کلی ته په 90 سره د دې کلی یو شمېر خلک په ډزو وژل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د وسلوالو مخالفینو دغه کار جنگي جنایت وباله. د شند یو شمېر راپورونو لمخې ویل کېږي چې د پکتیا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ هم اوس مهال د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. په ورته وخت کې د ولسیرګي یو شمېر غړي وایي که هم وسلوال مخالفین په روان کال کې خپل ستراتیژیک موخو ته رسیدلي خو دوی هر ورځ په خپل حملو سره ملکي وګړو او نظامیانو ته شوب لاړه وی لاړلې. فوزیا کوفی وای
تلفات ملکی که هر روزه به مردم ملکی
میآید. هغه تلفات چې زموږ ملکی خلکو ته هر ورځ وړي او د خلکو قتل عام کیږي هغه موارد چې جواب باید حکومت وایي. که حکومت وایي چې طالبان خپل ستراتیژیک موخه ته رسیدلي خای د هغو خلکو په حق کې یو اندازه بې انصافي وي چې هر ورځ په ځینو سیمو کې وژل کیږي. انصافي
د برابر کشتن عمو مردم باشه که هر روز در مناطق مختلف تلف میشه.
اغلی کوفی وایي حکومت ته پکار ده چې د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې یو نوې ستراتیژي برابر کړي. وصل وصال ازادي رادیو کابل.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست طارق شاه بهرامي د سرګندونو په اساس مو د وصل وصال رپورت غوږ کې خود د طارق شاه بهرامي ځانګړي مرکل ازادي رادیو سره په راتلونکو پروګرامونو کې مهیروي. اوس هم ورزو غزنی ته د غزنی امنیتي چارواکي وای په یو لړ عملیاتو کې شاوخوا 1 شپیته وسلوال مخالفین وژل شوی. د غزنی امنی قومندان سرپرست مصطفی مایار ازادي راډیو ته ویل څو ورځو راهیسې طالبانو د ځپلو په هدف په بیلابیلو سیمو کې عملیات روانو. اخوا د غزنی د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالان وایي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره شوی عملیاتو کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړي. شریف الله شرافت په دې اړه رپورت جوړ کړی چې د همدغه ځانګړي او تفصیلي رپورت په خبرېدو سره د پروګرام د دویمې برخې د یو کلیز غږونو رادیوي ډرامې وخت هم رسیږي. نو دغه دواړه موضوعات ته ستاسو توجه غواړم.
که څه هم د غزنی ولایت ولایتي شورا او مدني پالین وایي چې د دغه ولایت یو شمېر ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخ دي، خو د دغه ولایت سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې دغلته یې په روانو پوځي عملیاتو کې وسلوال طالبان سخت ځپلي او ګڼې سیمې ورڅخه تصفیه کړې دي. د دغه ولایت د امنی قمندانۍ سرپرست مصطفی معیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې په څه کم یو میاشت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په موخه د خالد په چوکاټ کې درې پوځي عملیات ترسره کړي. نوموړي وایي چې په دغه عملیاتو کې 161 وسلوال طالبان وژلي او 3 تنه یې نور ټپیان کړي، او په خبره چې د یادو عملیاتو پر مهال 8 افغان سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوښتې.
خالد عملیاتو په چوکاټ کې کوم عملیات چې غزنی ولایت ته په باندې پلانګر شوي، چې هغه شامل د مشعل عملیات، دوهمې طوفان عملیات او دریمې همدستندر عملیات چې د ګیرو ولسوالۍ، اندړ، قرهباغ او مرکز د غزنی شاوخوا پلانګر شوي دي، او همدارنګه د واغز ولسوالۍ په شاوخوا کې د دیرک ولسوالۍ په مرګ پاتو کې هغه عملیاتونه تطبیق شوي دي. شروع دی عملیات نه تر دې دمه پورې چې زه ستاسو سره په تماس کې یم، جمله تلفات 166 نفره تلفات دښمن ته راوښتي دي، او همدارنګه 3 نفره دښمن ته د سخت زخمیا راوښتي دي. ولې په جریان د کوچني کریکي عملیاتو د کری شهر په شاوخوا کې درلودله مجموعاً مشاته کته تلفات د 200 شامل د ملیو د ملي پولیسو لري.
شاغلی معیار وایي د دغه عملیاتو پر مهال یې زیات شمېر سپکې او درنې وسلې هم له وسلوالو طالبانو څخه نیولې او ورته خریب کړې دي. که څه هم د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې وسلوال طالبان ځپلي، خو بل خوا بیا د دغه ولایت والي انجینر عبدالکریم متین وایي چې د غزنی ولایت یو شمېر ولسوالۍ لا هم د وسلوالو طالبانو تر تهدید لاندې دي، خو وایي چې د دغه تهدیدونو په وړاندې پوره آمادګي لري. شاغلی متین وایي چې د دغه ولایت پر دیاکو لسوالی تیر شپا وسلوالو طالبانو یو ځل بیا ډلې بریدونه کړي. نوموړي وایي چې د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه په شا تمبولې او د یادو بریدونو پر مهال یې ګڼ شمېر وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې، او په خبره چې د یادو بریدونو پر مهال یو افغان سرتیری هم ټپي شوی.
تیر شپه هم چې دوی حمله کړې دا یو کلی د لغوات په نامه نمیږي، په دکلي کې پوسټا ده. پور پاشا درې نفره درې مړه دي او د پنځو شاوخوا کې زخمیان دي. د موږ یو د ملي اردو سرباز سړی یو زخمی دی.
شاغلی متین وایي وسلوال طالبان ځکه هڅه کوي چې دغه ولسوالۍ په خپل واک کې واخلي، د ده په خبره چې غواړي ګاونډي ولایتونو لکه وردګ، لوګر او پکتیا ولایتونو ته خپلې لارې خلاصې کړي. نوموړي وایي هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې دوی خپل شومو هدف ته ورسیږي.
په دغه باندې دی غوړی هم دغه لار خپل ځان خلاص کړي، او که په دې احمد کریم ډیر زیات حضور نه لري، روزانه خان بیا وردګو لوګه پکتیا د ټولو ساحو ته دی لار او سلري یو ډیر اسانه ده، او چې دی وردګو سره باندې نور هم فشار واچي په لوګر هم خلاص ده من کې اسانه ونی شي تر څو چې دی او اندر هم د سپیډ په ځان ته نه شي رسیدل.
وسلوالو طالبانو تازه د دغه عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نامنه ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو له ولکې څخه زیات شمېر ولسوالۍ وتلي او د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلي دي. په ورته وخت کې بیا د دغه ولایت ولایتي شورا او مدني پالین وایي چې په دغه ولایت کې افغان امنیتي ځواکونه یوازې د 2 ورځو لپاره عملیات ترسره کوي. دی وایي چې دغلته افغان امنیتي ځواکونه تر 2 ورځو عملیاتو وروسته بیرته ګټلې سیمې خوشي کوي او خپلو زړو مرچلو ته راځي. په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو وکیل امان الله کامرانی او مدني فعال مجیب ژړان د ازادي راډیو ته داسې وویل:
کله چې کوم عملیات ترسره کېږي له بده مرغه څو ورځې عملیات دي، خلکو په کلي کې دوی وي او په سیمه بانډو کې اوسي، خو تقریبا 11 ورځې یا 15 ورځې په سیمه کې عملیات ترسره کېږي. بس طالبان له هغې سیمې فرار کوي، په هماغه سیمه کې دي، کله کوم چې تمینونه یادوي دي هغه په امنیتي ځواکونو باندې شوي، او له هغو 2 ورځو یا 6 ورځو یا 10-15 ورځو وروسته دوی بېرته ځي خپلو سیمو ته. طالبان هم راځي خپلو سیمو بېرته، هغو سیمو باندې واک چلوي، او داسې
مشکلات زیات دي. له امنیتي تهدیدونه سخت لېږي تر نورو کلو، او د غزنی اداره هم داسې سره چلېدلې ده، پرسنل هم ورا له لاسه ورکړی ده.
د یادونی ورده چې په دې ورستیو کې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت او د افغانستان په یو شمیر نور ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی.
یو کلی زر غاگونه
یو کلی زر غاگونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زر غاگونه په ډرامه کې مو واوریدل چې د طیبې همکارانې د مبارکۍ لپاره طیبې ته راغلې وې. طیبه د خپل استعداد او په کارونو کې د اخلاص له برکته د څارنې او تفتیش ریاست ستایلې وه. اوس به واورو چې ماوینه نفیسا له شاګردانو سره کومه مهمه او جدي موضوع شریکوي.
شاگردانو تاسو شور مکوئ چې یو بل په خبره سره پوښو.
غلی شئ او شور مکوئ.
آفرین. داسې چې آرام وئ نو ټولې خبرې به په زور او په زیر واورئ. بیا به یو ښه فکر هم پې وکئ او عملي به یې کوئ که څنګه؟ عرفه، ته د شاگردانو استازی یې، ځواب یې راکړه.
ولې نه معاونه صاحبې، خو خبره دا ده. څه خبره ده؟
خبره دا ده چې زه له تاسو نه سخته ګیله منه یم. له ادارې سره مې خبرې کړې دي. زما هیله تل دا ده چې تاسو په درسونو کې لایقه او په اخلاقو کې د خلکو لپاره مثال وګرځئ.
نو معاونې صاحبې، موږ څه کړي چې ته رانه خفه یې؟
په تاسو کې ځینې داسې څه کړي او کوي چې د یو ښه شاګرد یو مسلمان ځوان سره نه ښایي.
هلکانو، تاسو شور مه کوئ. معاونې صاحبې، زه خو د حیران کړم چې هر بد مو کړې وې راته ویې وایه.
درته وایم یې، په تاسو کې ځینې داسې بد کړي چې نجونې ځوروي، چې په لاره تیریږي نژداره خبرې ورته کوي. څوک چې دا بد اخلاقي کوي ودې شرمیږي. دا کار د یو ښه شاګرد او ښه انسان سره نه ښایي.
نه پوهیږم، زه وایم چې زموږ د مکتب هلکانو به داسې نه وي کړي.
درته وایم چې دا بدی کړي دي. د نجونو ازارول او تنګول د دین خلاف عمل دی. دا یو بد کلتور دی. ځینې ځوانان دا بد عادت لري. د ډېرو نجونو د مکتب او تعلیم مخه یې نیولې ده.
معاونې صاحبې، نو اوس موږ ته لاره وښایه چې موږ څه وکړو.
لاره یې دا ده چې تاسو خپل ګریوان ته سرونه ښکته کړئ. که ستاسو خویندې څوک وځوروي او بدې خبرې ورته وکړي، تاسو به څه احساس ولرئ؟
توبه معاونې صاحبې، دا څه وایې؟ له حسینه بس.
بس نو، ګورئ شاګردانو، ټولې په خلاصو غوږونو واورئ. که په تاسو کې چا د چا خور او لور ازاره کړې وه او ما ته شکایت را ورسېدو، له مکتبه به ایستل کېږي او څه چې قانون وایي هغسې چلند به ورسره کېږي.
یا څه خبره ده چې لیونی لیونی پښې او لاسونه غورځوي؟ او پاس در سره کارغانه وطن کوي.
موسا ګلا، کارغان خو مې ملګری دي. حضرت بدمشه، ته مې هم ملګری چې دا ومې لیدې د ډېرې خوشحالۍ نه په ټوپونو سار شوم.
نو ما ته ولې خوشحاله شوې؟ زه د کوم رنځ درمان یم؟
وایم ته سم دم کیمیا بوټی، د هر مرض درمان عزت بدمشه.
اندازه؟
هو، خبره دا ده چې یو څه شهر از مکه آبادوم، ته به هم راسره مرسته وکړې.
ولې نه، ولې نه، ته وایخه. خو چې دا ملا مې نه خوږېدی او دا خپه مې د زنګون لاندې نه وای.
ځه، دا بانې دې نه منم. زړه دې مه غورځوه، شهر ځمکې نه در باندې آبادوم. زه د بدمشه یو چا ته میلمستیا کوم چې په پسته توشکه ناست وي او ښه وریښمین بالښت ته یې تکیا کړي وي.
والکه، دا خو به نو ډېر خوند وکړي. د دې میلمه خو د چا خبره خولۍ په وړو کې ده. خو دا میلمه چې لږ څه نور هم ونازول شي، ته وایې ښه، نو بیا به یې بخت بیدار وي. یاره، زه خو وایم چې اخ، د خوراک څه غمې وخوره کنه، نو دا میلمه به ډېر په مزو کې، ته وایې ښه.
وایم مخ ته به رقم رقم خوندور شیان لکه د شیدو چای ورسره ګرمې نرمې پراټې زلوبۍ رقم رقم میوې خو لنډی ده چې یو د مرغۍ پی به نه وي نور به د دنیا ټول خواږه او خوندور شیان وي.
زما خو خولې ورته اوبه وکړې ته وایې ښه خو دا داد ګلیه نو دا عزتمن میلمه دی څوک
زړه پدمشه نوم به یې نه راباندې اخلي.
نه نه ته وایې ښه مه کوه نو نوم یې راته واخله نو زه نه دې نیسم که چېرته سو زه به هم ورسره راشم.
دا میلمه مې مخې ته ناست دی زړه دې بدمشه نوم یې دی موسی ګل.
تصور چې دا ټنډه نم
تکی مخ دې راته په لاړو غیشت پیشت که
دا راته وایه چې دا میلمستیا په کومه خوشحالۍ راته کوي.
میلمستیا خو ځکه درته کوم چې زړه د بدمشه په ساعت ته مې ملا تړلې وه. د شپې به په خوبونو کې ښاماران او اژدهاوې راپسې وو. ستا نصیحت مې ومنه، له ارامو مې لاس واخیسته، اوس داسې ارام خوب کوم لکه د جنت په بالښتونو مې چې سر ایښی وي.
ته له حرام وویرېدی چې بیا به د دواړه جهانه خوار وي، او که له پولیسې مرسل وویرېدی چې د باز غوندې به عملې وهي چې د فساد او رشوت والا خلکو ته زولنې ور واچوي.
جونو تاسو خو لږه چمبه غلی کې چې زه د اسلام پلار ته مبارکي ورکم.
د اسلام مورې اول مبارکي به زه درکړم. د ښایسته او د ګل غوندې انګور دې مبارک شه. ویم ټول عمر سره خوږې او خوشحاله اوسئ. خدای دې د خپل مسیحانو نیکه د خیر سره.
آمین. د اسلام پلاره ستا دې هم مبارک وي. ته هم ترې خفه مه شي او ګلالۍ دې هم خدای نه خفه کوي. ګلالۍ تا او اسلام ته دې هم ستاسو جوړه کېدل مبارک وي. مننه ترورې.
اسلام زویه تا او ګلالۍ ته د نوي ژوند مبارکي وایم بچه.
مننه پلار جانه، خدای دې ستاسو غم نه راکوي.
شفیقی ترورې میلمنه منی؟
وی جان وی سب قریشم دی میلمنی قدمونه دی زما پی لیمووی مرسل گلی ستنی مشی.
خیر و ستروری تاو خان سایت دیم دا خوشحالی مبارک وی.
ایزت من نو سی مرسل بی بی، خدای دی پی کارونه که نوریم در جیل باری کن.
جنده و سی گلالی گلی خوشحالی دی مبارک شا او دا سیالی دی مبارک شا. ستاد جون ملگری تا دی هم مبارک وی.
کور دی ودان
خادش مرسل مننه.
گل علی یو بل زیره در من دی هم پورا شو چی پا واده که بعدی تا موزیک دلی سینجونی وطنی و ملی ترانه را گوی. آها غده دو وطن دو بلبل سیل را رسیده. ای بان جونو چه تا گوره لموزیک سر ملی ترانه پایل که.
دی تو خوشحالی؟
اسلاما دیر خوشحالی شده رزی من زستا ناویم دامی ارمانو او نن زما پا واده که زما دا وطن ترانی غگیگی زد دنیا بخت آورا ناویم. خدای داده که او پختنه در ناکم غصه کیگه خوبه نه.
وی جار گل پری گلی زړه دې بدمش استا خبرې داسې را لګیږي لکه د شیدو چای او ورسره غوړې او پستې پراټې.
ښه نو دا راته ووایه چې په دې ورځو کې دې داسې خوب لیدلی دی که نه چې زموږ کور ته یو ښکلی مرغۍ او یا تک شین او زرغون طوطي راغلی وي. خوږه خوږه آوازونه کوي.
های های گل پری گلی داسې خوبونه بختور خلک ویني، ما نه دي لیدلي.
تا هم بختورې، زه هم بختوره یم. خدای مهربانه دی، یو ښکلې مرغۍ او یو زرغون بڼکی توتی به په کور کې را پیدا شي په خیر.
زړه دې بد مشه، له ښکلې مرغۍ او زرغون توتی نه خو بستا مطلب ښکلی ماشوم نه وي.
بس همداسې وبوله.
واوره ګلپري، ته خبره یې که نه، یو شین توتی به راشي او دادا به راته وایي.
ای د شین توتی پلاره، تو سندرې پرېږده. هغه ورځ زموږ کلي ته د ښځینه ډاکترانو او نرسانو یوه ډله راغلې وه.
خاځو دې پدمشه، نو زهره دې په وکه او کنه؟
او دا هر څه مې ورته وویل.
نو بیا غو خزینه ډاکټرانو څه وویل؟ زه دې پدمشه ټکی پټکی بای راته وای.
راته وویل چې ته نوې امیدواره شوې، څو ځله به کلینیک ته راځې.
او چې دا کلینیک ته به د څه لپاره راځې؟
ویل چې هلته به وخت په وخت واکسین درته کیږي، د خوراک او څښاک په باره کې به در سره خبرې کیږي. ښه خوراک به کوې، درنه شیان به نه پورته کوې.
ګلپري، زړه دې بدمشه، ته د یوه خان مېرمنه یې. ښه خواړه به زه درته تیاروم، درانه شیان هم ته موړه، د اوبو منګي به هم په ټیکټار کې درته راوړم. خو دا د کلینیک خبرې پرېږده، کلینیک ته به نه ځې.
عزیزانو، و مو اوریدل چې ګلپری له خپل خاوند خدای داد سره کلینیک ته د تګ خبره یاد کړه، خو خدای داد اجازه ورنه کړه. خو ګران اوریدونکو، تاسو څه فکر کوئ؟ که ښځې له خپلو اسلامي او انساني حقونو محروم شي، نو بده اغیزه به پر ټولنې په ځانګړي ډول پر ښځو څه وي؟ دا هم وایي چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی؟ مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په دې شمیره راولېږئ: 0 او 0 شپږ 0 0 1 0 0 1. ډاډه اوسئ، ستاسو غږ ثبتېږي او تر موږ را رسېږي.
زمنګ تاس پر ګوړان دی غنی ګورا ستریږي، زمنګ تاس پر ګوړان دی غنی ګورا ستریږي. یو باتور ملت غرقيږي، یو مضبوط وطن نړيږي. یو باتور ملت غرقيږي، یو مضبوط وطن نړيږي. هاي هاي وطن، هاي هاي وطن، هاي هاي وطن. خدایا تا تی اترا وکړه چې یو نر دې را پرنخو. خدایا دا دې ترا وکړه چې یو نر دې را پرنو خو. هر کمره پچې تک یا شولا کا شګارا شړېږي، هر کمره پچې تک یا شولا کا شګارا شړېږي. یو باتور ملت غرقېږي، یو مضبوط وطن نړېږي. هاي هاي وطن، hai hai watan, hai hai watan.
Khudaya saranga badal shu da afghan dran khubuna bahar cha chi muntaki shu ba prada yu plural ki da din sa bala takla zmon padi badmar go khalku na lata cha khadari na ladui cha kharmi.
بل تشم لوی چپ نر پان دی وی لکا شملہ بل تشم لوی چپ نر پان دی وی لکا شملہ بل تشم لوی چپ نر پان دی وی لکا حرکت دوجگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ حرکت دوجگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتر ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن بزل یو نڑے تا می